دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان سید سلیمان شاه طالبانو د مالیاتو پر اټولولو پیل وکړ. طالب چارواکو پرون د شنبه په ورځ د مرغومي په 15مه د مالیاتو در جمع کولو دونه په مناسبت ویل چې دا اقدام د موجوده اقتصادي بحران د ختمولو په منظور د حلو زلو برخه ده. د رئیس الوزراء دویم مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په خپل وینا کې ویل چې د مالیاتو په برخه کې شکایت وشو نو چارواکي به ورته په جدي توګه رسیدګي کوي. د نوموړي په وینا د تیرو دولسیزو په دوران کې په افغانستان کې زیاتره عواید شخصي جیبونو ته تلل او اکثرو چارواکو صرف خپلې ګټې په پام کې نیولې. په عین وخت کې د طالبانو مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد هم له سوداګرو او پانګوالو نه غوښتل چې د هیواد د اقتصادي ودې او د اقتصادي بحران د پای ته رسولو په خاطر د خپلې مالیې په وخت حکومت ته تاویلوي. د افغانستان د پخوانی حکومت د جمهور رئیس د مرستیال امر الله صالح او د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په شمول افغان سیاسي مشرانو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د هغه وړاندیز په مقابل کې سخت عکس العمل ښودلې چې په افغانستان کې د بشري بحران د پای ته رسولو په غرض دي روزل شوي پاکستانیان هغه هیواد ته واستول شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې وړم ورځ د باخبرو سرچینو په حواله ریپورت ورکړو چې طالبانو د روزل شوي کادر د کمبود لامل پاکستان ته مراجعه کړې وه. تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري د فرانسې د خبری اژانس ایجنسی فرانس پرس د ریپورت لمخه د چین حکومت پرون د شنبه په ورځ د مرغومي په 15مه اعلان وکړ چې له ایران سره د خپل همکاري او د ستراتیژیکي توافقنامې د عملي کولو پریکړه کړې. چین چې د ایران تر ټولو غټ تجارتي انډیوال دی زیاتره خام تیل له ایران نه واردوي. دا توافقنامه د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ او د ایران د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی په حضور کې تیر کال په سپتمبر کې په دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرانو د اعلی غونډې په محل لاسلیک شو. د کاناډا د بهرنی چار وزیره میرمن میلانی جولی بلونی په دوه رسمي سفر باندې د یوکران پایتخت کیف ته روانېږي. روسیه د یوکران له ختیځ سرحد سره له 3000 نه زیات عسكر اچولې دي او هر شیبه د نظامی رغل امکانات زیاتېږي. د کاناډا د بهرنی چارو وزیر پرون د شنبه په ورځ په یو بیان کې ژمنه وکړه چې هیواد به د یوکران په خلاف د روسیې د احتمالي نظامی رغل او نورو متجاوزانه اقداماتو د دفاع کولو په غرض کار کوي. په عین وخت کې د متحده ایالاتو حکومت د جمعې په ورځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې دا اندېښنه څرګنده کړې کله مسکو سره ډیپلوماسي ناکامه شي ممکن چې پر یوکران باندې د پوځي غل لپاره بل کومه بانه ولټي. د فرانسې د خبری اژانس د ریپورت لمخې د افریقا د ښکر د هیوادونو لپاره د امریکا ځانګړی استازې ډیوډ سټرفیلډ سعودي عربستان سودان او ایتوپیا ته په یو رسمي سفر روانېږي. د ایتوپیا حکومت د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO رئیس ډاکټر ټیډروس اډهانام ګبریاسس د هیواد په کورنۍ چارو کې په لاسوهنه تورن کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د شنبه په ورځ ریپورت ورکړ د ایتوپیا حکومت په یو لیک کې چې په جنیو کې د روغتیا د نړیوال سازمان مقر ته لیږلی د ډاکټر ګبریاسس پر څرګندونو باندې انتقاد وکړ. ګبریاسس د ایتوپیا چارواکي په تیګرای کې د جنگ او یو غټ بشري بحران د رامنځته کولو وجه باندې غندلو. ګبریاسس چې په خپل هم د ایتوپیا د تیګرای د ایالت اوسیدونکو دی څلور کاله مخکې د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس په توګه باندې وټاکل شو. د رویټرز خبری اژانس د ریپورت لمخې په مالی کې د جمعې پورس په زرګونو خلک د پوځي حکومت په غوښتنه د یوې احتجاجي مظاهرې په خاطر په پایتخت بماکو کې لارو او سړکونو ته راووتل. احتجاج کوونکو د پوځي جنتا د مشر ډګروال عاصمی ګوتیا په ملاتړ شارونه ورکړل او د لویدیځي افریقا د هیوادونو د اقتصادي همکارۍ وو د سازمان یا اکواس غندنه وکړه. د لویدیځي افریقا د هیوادونو اقتصادي بلاک انتخاباتو د رابلون نه انکار کولو لامل د مالی غړیتوب وزنډو. مالی چې د خلکو اکثریت مسلمانان دي او د فرانسې و پخوانی مستعمره ده، د القاعده او اسلامي دولت وسلوال پکې فعال دي. د متحده ایالاتو سرحدي محافظینو او د مینیاپولیس د ایالت د سینټ پال د نړیوال هوایي ډګر د ګمرک چارواکو افریقایي ځنګلي حیواناتو غوښې چې امریکا ته په قاچاقي توګه راوړل کېدلې ونیولې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د مینیاپولیس د محلي تلویزیوني شبکې دبليو سي سي او په حواله د شنبه پورې د مرغومي په 15مه ریپورت ورکړ چې په دغه غوښه کې د بيزوګانو، شامپانزیو او یو شمېر نورو وحشي حیواناتو غوښې شامل وي. طبي ماهران وایي چې دغه حیواناتو نه د ایبولا د ساري ویروس په شمول ساري ناروغۍ انسانانو ته خپرېږي. د چین چارواکو د فروری په څلورمه په بیجنګ کې د ژمي د اولمپیک د نړیوالو سیالیو ولپل کې دوه مخکې د کورنونس د اومیکران نو ویروس د مخنیوي په خاطر سخت قیودات لګولې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي سیلانیان به ایوازې د لاسونو د پړکولو اجازه ولري او شارونه نشي ورکولای. ټول لوبغاړي به هر ورځ ماینه کیږي. توقع ده چې د بیجنګ په سیالیو کې په زرهاو خارجي او کورني سیلانیان بیجنګ ته سفر وکړي. د اومیکران د څو مثبتو پیښو له کشفېدو وروسته چارواکو بیجنګ سره نږدې په څلورو غټو کورونو کې له 100 میلیون نه زیات خلک قرنطین کړي دي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د رپورټ له مخې په واشنگټن ډي سي او د واشنگټن ډي سي د ښار په اطرافو کې د غلاګانو پیښې زیاتې شوې دي. د داړه مارانو او غلو ډله، بډای آسیایان او د منځني ختیځ د هیوادونو اتباع چې د واشنگټن ڈی سی په خار او شاوخوا سیمو کې اوسیږي پنهکه کوي. ورځپاڼه د بی آی د یو محلي مفتش ډان هیت له قوله لیکي چې دا ډله په برېټانیا او استرالیا کې هم فعاله ده. ایف بی آی څو کسان د جی پی ایس د ټکنالوژۍ نه په استفاده د فیرفیکس کاونټۍ کورونه لغلا کول نه وروسته ونیول. د لندن د لانسټ طبي مجلې د رپورټ له مخې په 2000 میلادي کال کې په نړۍ کې د کورونا د کوډنوس اوبا د خپرېدو وروسته د هغو خلکو شمیر 80% لوړ شو چې د ډیپریشن یا د زړه د خپګان په ناروغۍ اخته وو. یو تازه سروې چې په ختیځ آسیا، اروپا او په شمالي امریکا کې سرته رسولې ښیي چې په مجموعي ډول 246 میلیونه پیښې ثبت شوې. د افغان مینه سرکس په نوم د ځوانانو یو ورزشي ډله وای چې طالب چارواکو ورته د فعالیت کولو اجازه ورکړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
د طالبانو حکومت د مالی ورکونکو نه غوښتي چې خپل مالی دی په وخت حکومت ته وسپاري. د رئیس الوزرا مرستیال وای د مالی ورکونکو د پیسو نه خونکو او روغتیایي کارکونکو ته معاشونه ورکول کیږي. یو شمیر سوداګر وای د اقتصادي ستونزو له امله ممکن او زیات شمیر مالی کونکي د مالی ورکول توان ونه لري. اکرام شنواری رپورټ را لګلی.
د طالبانو اسلامي امارت د مالی د ټولولو د اونۍ د لمانځنې په غونډه کې په افغانستان کې د مالی ورکونکو څخه غوښتي چې خپل مالی دي پر وخت حکومت ته وسپاري. د شنبې په ورځ کابل کې د مالی د اونۍ د لمانځنو په مناسبت یو غونډه جوړه شوه چې د رئیس الوزرا دوم رسیل او د یو شمېر وزارتونو سرپرستانو پکې ګډون کړی و. دې غونډې ته د رئیس الوزرا دوم رسیل مولوی عبدالسلام حنفي په ګډون یو شمېر سرپرست وزیرانو هم ویناوې وکړې. هغوی ویل چې له خلکو څخه مالیه په شفاف ډول ټولېږي او ټولې شوې پیسې به بیرته د خلکو د ژوند خکېدو په چارو په مصرف پوره کیږي. مولوی عبدالسلام حنفي ویل چې خلکو ټوله شوی مالیه د غوی پر وختیا خوني روزنی او نورو چارو په مصرف رسیږي.
یک افغانی کې به شکل مالیه جمعوري می شود.
مولوی حنفي ویل یو افغانی هم چې د مالیه په توګه ټولیږي هغه بیرته د افغانستان په ملت مصرفيږي. مونږ دا ډاټ خپل ټول ملت ته ورکو. هر افغانی چې ټولیږي د ملت د ژوند خکېدو په چارو بیرته مصرفيږي.
په مصرف میرسه.
مولوی حنفي ویل چې د پیسو ټولولو بهیر د پرمختللو وسایلو په وسیله تر سره کیږي. هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې تورې پیسې له هیواد څخه بهر او یا له بهر څخه دننه هیواد ته انتقال کړي. همدې غونډې ته د اسلامي امارت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال زبی الله مجید په خپل وینا کې افغانستان کې اقتصادي ستونزې یادونه وکړه او ویل چې په دغه هیواد کې روانې ستونزې به ژر هوارې شي. زبی الله مجید ویل چې چین په 1990 کال کې د انقلاب وروسته د اوږدو کلونو لپاره د نړیوالو لخوا د رسمیت پیژندلو د ستونزې سره مخ و. خو دا هیواد د خپلو خلکو په ملاتړ اوس په نړۍ کې یو د سترو اقتصادي قوتونو څخه دی. همداشان مجید په ایران باندې اقتصادي بندیزونو ته هم اشاره وکړه. ویل د بندیزونو سره سره ایران اوس په خپلو پخو ولاړ او په یو خودکفا هیواد بدل شوی دی.
او زه دا تاسو ته اطمینان درکوم چې دغه اقتصادي ستونزې به ډېر دوام نه کوي. لږ وخت بعد که موږ تاسو همت وکړو خپل امکانات سره راټول کړو او یو ځای کړو د قطره قطره دریاب ګرځي او دا دریاب به بیا د هیواد په خیرازه کې استعمالیږي.
په افغانستان کې د اګست په 15 د بدلون وروسته د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې چې ورسره دا هیواد د اقتصادي بحران سره مخ شوی دی. په تیر حکومت کې د مالی وزارت په کال کې 310 میلیارد افغانۍ له مالی ورکوونکو او ګمرکونو څخه ترلاسه کولې. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویلي چې د اګست د 15 وروسته په لومړي درې میاشتو کې شاوخوا 20 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړې ده. د طالبانو اسلامي امارت په تیر اونۍ کې اعلان وکړ چې مالی کالي د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د حمل د میاشتې لومړۍ نیټې ته بدل کړې ده. د مالی وزارت ویلي چې د حکومت کابینې د پاتې درې میاشتو لپاره 3.9 میلیارد افغانۍ بودیجه تصویب کړې چې 9.2 میلیارد افغانۍ عادي او 3.1 میلیارد انکشافي بودیجه ده چې ټول د داخلي منابعو څخه تمویل شوې ده. افغان سوداګر او پانګوال وایي چې سکل د سیاسي ستونزو له امله سوداګر او پانګوال هم د ډېرو ستونزو سره مخ دي. او داګر او پنګونی د عمل پلاوی د خوري مالیه ویداري بلسته پیرویس هوته کوي چې اکثره افغان سوداګر او پنګوالو پیسې په پنګول کې باندې دي چې عملی د دوی کاروبار هم خراب شوی دی.
تجارت با دولت پیشین یا بعض پروژه های را
خغلی هوته کوي. یو شمیر سوداګر چې رژیم کې دولت یا مرستکونکو ادارو ته پروژه باندې کار کړو پروژه پلی شوی هم وي خو پیسې لا هم هغه ته نه دي سپارل شوی. میرویس هوتکوی سوداګر اوس مهال د ستونزو سره مخ او د مالی د ورکړې توان ممکن ونه لري. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې اکثره هغه موسسې چې مالیه ورکوي د اقتصادي بحران له امله د ستونزو سره مخ شوي او په کم شمېر داسې ادارې به وي چې وکولی شي خپل مالیه پر وخت تادیه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 15.05.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان وای په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته دغه هیواد بشري او اقتصادي حالات لا پسې کړکیچن شوی دي. د بشری حقوقو د سار سازمان خپل تازه رپورت کې ویلي په افغانستان د طالبانو واکمنۍ دل په هیواد کې خزو او رسنیو ته ګواخ پیښ کړي او د بشری مرستو د لاس ورکول او بشری ناورین لا چټک کړي. په موکړي دی رپورت ته
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل ورستی راپور کې چې نن د جنوري د میاشتې په 14 نیټه خبر شو ویلي چې په افغانستان کې د بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو ډیر کړاو افغان ماشومان او خزو ګالیلې دي. د راپور لمخې د طالبانو د حکومت له پیل رئیس تر اوسه د تیرو شلو کلونو ستره لاسته راوړنې په زیات اندازه لمنځه تللی چې د خزو کار او نجونو تعلیم یې د دغو لاسته راوړنو مهمه برخه یاده کړې ده.
از این گروه برای هزارمین بار تقاضا می داریم ماشین جنایت خیش را متوقف سازند. نظامیان پیشین و کارمندان دولت به ویژه در معرض آسیب مستقیمند. این جنایت آشکار و بدخولی در برابر همان عفی عمومی است که رهبران این گروه از آن سخن می گویند.
د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګاسمن ویلي افغانان اوس د طالبانو د ځپلو او د لوږې د ګواښ ترمنځ گیر پاتې دي. اغلی ګاسمن ویل چې په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې ښکېلو حکومتونو باید په داسې حال کې افغانانو ته بشري مرستې د روغتیا او تعلیم په ګډون بنسټیز خدمتونه چمتو کړي وای چې د خپل اثر رسوخ نه په استفادې پر طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو د پایته رسولو لپاره فشار هم اچولای وای. راپور کې راغلی چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې بند پاتې دي او ژوند له خطر سره مخامخ دي چې له نړیوالو سره یې کار کړای دی.
موږ د شاوخوا 150 نورو امریکایي اتباعو سره چې په افغانستان کې دی په تماس کې یو چې نغواړي اوس مهال افغانستان ووزي او یا هم د وترلو لپاره چمتو نه دي.
په راپور کې د هغو خبريالانو د بهرانيو ادارو د پخوانیو کارکونکو او د تیر حکومت د یو شمیر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې ده چې په خبره یې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا بندیان شوي وهل ډبول شوي او له ډیرو امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
وضعیت وخت په کتو سره اندېښنه شته ده چې آینده موږ کوم لوري ته ځو، زموږ وضعیت به څنګه کېږي، په رسنیو باندې به محدودیت وضع کېږي یا نه وضع کېږي، دغه مسایل شته دي.
خو طالبانو د تیر په څیر د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان دغه راپور هم رد کړی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، له هغه رئیس چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوی، په افغانستان کې د خلکو ټول حقوق خوندي دي. د بشري حقوقو د څار په دې راپور کې د 2021 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشري وضعیت ته کتنه شوې ده. د دې سازمان اجرایوي رئیس کینت روت ټینګار وکړ چې دموکراتیک سیاستوال باید د بصیرت لرونکي مشرتابه سره ګام پورته کړي ترڅو مستبدو مشرانو ته د دوهم چانس د ورکولو مخه ونیول شي.
زموږ ویره دا ده چې که دموکراتیک مشران له موقع نه استفاده ونه کړي، که دوی د مشرتوب هغه ډول لیدلوری ونه ښیي چې نن سبا ورته اړتیا ده، نو دوی به د ناامیدۍ او مایوسۍ فضا رامنځته کړي چې د استبداد د دوام لپاره زمینه برابروي.
په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې د ښځو حقونو ته درناوی، په سیاست او ټولنې کې د هغوی مشارکت او د بیان او رسنیو ازادي لوی لاسته راوړنې بلل کېدلې.
پینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاښنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا د کانګرس جمهوری غوښتونکو غړي مارک گرین وایي چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل او د طالبانو د لارې د مرستو رسول یو احمقانه کار دی. ښاغلی گرین د وحید فیضی سره په مرکه کې ویلي، امریکا یوازې د پاکستان او د سیمې د نورو ملکونو د لارې به طالبانو نفوذ لرلی شي. د امریکا د کانګرس دا غړی وایي چې په طالبانو باور نه دی پکار، که هغوی ته مالي سرچینې په واک کې ورکړل شي کېدای شي د ترګری په تبلیغ ولګوي.
نګدی پینځم میاشتو وشو چې پر افغانستان طالبان حاکم شوی دي. په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه تاسو نظر لرئ؟
Well, obviously it's incredibly dire.
واقعا وضعیت ډیر بوګنون کې دی. د مرسته رسوونکو ادارو په وینا په میلیونونو کسان چې په حقیقت کې دغه هیواد د نفوس 98% جوړوي، کافي خوړنه لري. کومه ګډوډي چې جو بایدن د عسکرو په نابریالۍ وتلو سره رامنځته کړي، لکه بلې خلک ژوند له لاسه ورکوي. طالبان هغه خلق وژنې چې له متحدو ایالاتو سره کار کړی دی. هلته لوګده
طالبان د مشروعیت په لټه کې دی. فکر کوي واشنگټن به هغوی په رسمیت وپیژني؟
په مشخصه توګه زموږ په ګوند کې او د ډیموکرات ګوند کې ګڼ شمېر کسان له دې مسلې ملاتړ نه کوي، خو اوس ولسمشر او انټونی بلینکن یې څیړي، ځکه هغوی فکر کوي چې اوس یوازنۍ لار زیانمنو خلکو ته د مرستو رسول دي. زه دا مسله درک کوم. په دې برخه کې ستونزه دا ده چې موږ پر طالبانو باور نشو کولای. موږ پر هغوی باور کولای نشو چې په سمه توګه خوراکي توکي وویشي، او پر هغوی باور نشو کولای چې نورې مرستې په سمه توګه وویشي. موږ دا باور نشو ترلاسه کولای چې کومې سرچینې چې هغوی ته په واقع ورکول کیږي د ترهګرۍ تبلیغ لپاره نه کارول کیږي. نو زموږ په باور طالبانو ته مشروعیت ورکول او د هغوی له لارې د افغانستان خلکو ته د مرستو رسول سم کار نه دی.
که د بایدن اداره طالبان پر رسمیت وپیژني، کانګرس به د سپینې ماڼۍ له دې پریکړې ملاتړ وکړي؟
په ډیموکراتانو کې داسې کسان شته چې د ولسمشر د دې کار مخالف دي. هغوی به په همغږې توګه رایه ورکړي. په خواشنۍ سره هغوی اوس د استازو په مجلس کې اکثریت دي. خو په سنا مجلس کې بیا دا مسله لږ څه متفاوته ده. خو که چیرې داسې کومه پرېکړه کیږي، نو د دواړو ګوندونو لخوا به وي.
پخوانی ډیپلوماټ لورا میلر نیویارک ټایمز ته یوه مقاله لیکل ده او په هغې کې ویل دي چې متحد ایالات باید دا تریخ حقیقت ومني، د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره د کار وکړي تر څو په افغانستان کې د یو بل مات شوي دولت څخه مخنیوی وکړي، چې دا کار به د متحد ایالاتو ملي امنیت ته ډېر خطرناک وي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
No, I think that would be foolish. I mean,
زما په اند دا په دې پورې اړه لري چې له طالبانو سره د کار کولو په اړه د میرمن میلر مقصد څه دی. دا دوه مختلف شیان او مختلف خلک دي. که د حکومت په رسمیت پیژندل مراد وي او د طالبانو د حکومت له لارې مالی مرستې دي، نو زه فکر کوم چې دا یو احمقانه کار دی. زه فکر کوم چې له دې نه به طالبان یوازې د ترهګرو د روزلو او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د خپرولو لپاره کار واخلي، چې دا د متحده ایالاتو ملي امنیت ته لوی خطر دی. په حقیقت کې دا هر بل غربي هیواد ته هم خطر دی، خو که د هغې هدف دا وي چې غیر دولتي موسسې د طالبانو سره د مرستو د رسولو لپاره کار وکړي، زه ورڅخه ملاتړ کوم. خو د طالبانو له لارې او هغوی ته د پیسو ورکولو څخه ملاتړ نه کوم.
متحد ایالات اوس په افغانستان کې د خپلو هدفونو ترلاسه کولو لپاره په طالبانو څومره نفوذ لري؟
We have to work with Pakistan and some surrounding countries.
موږ باید له پاکستان او د سیمې هیوادونو سره کار وکړو چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي، او دا به زموږ د نفوذ یوه لاره وي. موږ په ښو شرایطو کې نه یو. ولسمشر افغانستان پرېښود او نفوذ مو له لاسه ورکړ، او په حقیقت کې موږ د خپلو ملي ګټو پر وړاندې ودرېدو. اوس لږ نفوذ لرو چې هغه د پاکستان له لارې کار کول دي.
د طالبانو ویان ازادي راډیو ته ویل دي چې غواړي د دفاع وزارت په چوکاټ کې د استشهادي بریدګرو یو کنډک جوړ کړي. دا نړیوال ته څه معنی لري یا د څه پیغام رسوي؟
Well, very clearly the Taliban hasn't changed.
په واضح توګه طالبان نه دی بدل شوی، هغوی نه بدلیږي، هغوی ترهګر دي او ځانمرګي رامنځته کوي. فکر کوم واشنگتن پوست یا نیویورک پوست خبر ورکړی و چې د افغانستان له سقوط څخه سمدستي وروسته یې د ځانمرګو بریدګرو د روزنې یو مرکز جوړ کړی دی. فکر کوم دا له اسلام څخه انحراف دی چې د ترور په وسیله د بېګناه خلکو وژل جهاد لپاره یوه وسیله ده، او ډېر مسلمانان دا نه مني. دا هغه څه دي چې طالبان پرې باور لري او اوس غواړي چې د دفاع وزارت په چوکاټ کې د ځانمرګو برید کوونکو څانګه جوړه کړي.
په افغانستان کې وضعیت ډېر خراب دی، په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. آیا فکر کوئ چې متحد ایالات به د افغانستان بانک پیسې آزادې کړي؟
لکه څنګه چې مې مخکې وویل، کومې پیسې چې طالبان په واک کې لري د ځانمرګو برید کوونکو ښوونځیو په څیر شیانو باندې لګوي. څه چې موږ غوره ګڼو دا دي چې د غیر دولتي سازمانونو له لارې مرستې ورسوو. طالبان باید دغو غیر دولتي سازمانونو ته اجازه ورکړي چې خوراکي توکي او مرستې وویشي. که هغوی ورته اجازه ورکړي، فکر کوم د افغانستان خلکو ته به یو خدمت وشي.
په دې وروستیو کې د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ایران کې د مقاومت د جبهې د مشر احمد مسعود سره کتلی دي، خبرې ناکامې شوې دي. آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان به یو ټول شموله حکومت جوړ کړي؟
نه، هیڅ کله نه. زموږ له نظره یو ټول شموله حکومت دا دی چې میرمنې او نارینه سره برابر وي، او فکر کوم طالبان تاسو پیژنئ. هغوی آن نه غواړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې شي. زه فکر نه کوم چې طالبان په هیڅ صورت ټول شموله فکر وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په منځنیو سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډې څپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې آیا طالبان د حکومت کولو توان لري تر عنوان لاندې بحث په لاره اچول شوی دی. د بحث ګډونوالو په افغانستان کې په 13 میاشتو کې د بشري حقوقو او په خدماتو کې د پخوا سره په پرتله د بدلونونو ارزونه وکړه. احسان الله اریوبزی په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
د کابل لنیولو رئیس په 15 میاشتو کې طالبانو د یو فعال حکومت د جوړولو لپاره هڅه کړې، خو په چارو کې ډیر بریالي نه ښکاری. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د بحث ګډونوال خپلواک څیړونکي او لیکوال رحمت الله اميري په دې باور وو چې په افغانستان کې بشري ناورین د طالبانو لاره تک نه لا په خوا پیل شوی وو.
په افغانستان کې دغه بشري ناورین د جمهوریت لړنګېدو یا د اگست 15 مینه نه دی پیل شوی. د جمهوریت لړنګېدو د مخه او څو کاله وړاندې په کلیو کې وضعیت تریخ وو، خو له بده مرغه چا یې خبره نه کوله. د اگست په 15 د سقوط سره څه وشول چې د هغه ناورین تر څنګ یو نوی ناورین هم پیل شو چې پخوا په لرې پرتو کلیو کې روان وو.
دا چې طالبان نور د نوې ملسیزي طالبان ندي او اوسې تګلارې لکڅه نرمه شوې ده او انجونی تر شپږم خوندزي ته ځي د بحث ګډونوالې پلوشې کاکړ یو سیاسي تاکتیک وباله.
په حقیقت کې هغه څه چې مونږ لسیم نه د خپل شریکانو نه اورو او هغه له هغه چا چې مونږ ورسره کار کوو دا دي چې دا یوازې د طالبانو تاکتیکونه ښکاروي. د دوی په چلند کې هیڅ توپیر نه لیدل کیږي. دا چې دوی اوس نجونو ته تر شپږم ټولګي پورې د زده کړو اجازه ورکوي او په شاوخوا 1900 ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم پورته اجازه ورکړي یوازې یو تاکتیک دی.
د غونډې بل ګډونوال ډاکټر اسفندیار میر د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې سره له دې چې طالبانو له نړیوالو او په ځانګړي ډول امریکا سره ژمنه کړې، طالبان دا توان نه لري چې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
I don't see real sincerity or commitment on part of the Taliban.
زه د طالبانو په یو برخه کې هم رښتینه اخلاص او ژمنتیا نه وینم چې له نړیوالو ټولنې سره د کار وکړي تر څو له افغانستان څخه د ترهګرۍ د ګواښ مخه ونیسي. او تاسو پوهیږئ طالبان له ترهګرو سره ژورې اړیکې لري. سره له دې چې په افغانستان کې دوه کاله مخکې ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه په 2020 کال کې د امریکا او طالبانو د موافقې د یوې برخې په توګه ژمنه شوې ده، خو تر ټولو د اندېښنې وړ خبره هم ده، ځکه چې همدا اوس دوی په هیواد کې ډیرو ترهګر ډلو او د هغوی اورپکو ته په حقیقت کې سیاسي پناه ورکوي.
لبل خو د نړیوال کارکیچ په چیلنیز مرکز کې د آسیا د برخي مشر لورل میلر په یو مقاله کې چې په نیویارک ټایمز کې خبره شوې لیکلې دي چې متحده ایالات باید په افغانستان کې د یو بل حکومت د ناکامۍ د مخنیوي لپاره د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره د کار کولو لپاره دا تاریخ واقعیت ومني. طالبانو د حکومت د ماتولو په مخ د بندیزونو لګول یا د مرستو کنګلول نه یوازې دا حقیقت نه بدلوي چې اوس طالبان په واک کې دي، بلکې په نتیجه کې عامه خدمتونه له منځه ځي، اقتصاد له منځه ځي او د افغانانو معیشت نور هم خرابیږي.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د سپینې ماڼۍ نطاق جنساکي ویلې په سینکیان کې د بشریت په خلاف دوامدار عام قتل او جنایتونه او له بشري حقوقو نه د نورو سرغړونو په نظر کې نیولو سره به د بایدن اداره د بیجنګ د 2022 کال د ژمي د المپیک او پارالمپیک لوبو ته هیڅ ډیپلوماتیک یا رسمي استازي وانستوي. لیکن میرمن ساکي ویلې امریکایي لوبغاړي به د ژمي په لوبو کې ګډون وکړي. د امریکا ټیم با زمون بشپړ ملاتړ انولري. د شرح کړه چې د امریکا ډیپلوماټیک یا رسمي استازي به د اولمپیک پارا اولمپیک لوب سره د تجارت په هیڅ معاملې وکړي. د معمول په شان بیل دي چې په سینکیان کې د ولسی چین له بشري حقوقو نه بدنامه سرغړونې او عام قتلونه په نظر کې ونیول شي او موږ مازه دا کار نشو کولای. سینکیانګ په کلی ډول د 14 میلیونو یا غوریانو کور دی چې د شمیر په لحاظ مسلمانان دي او نور قومي او مذهبي اقلیتونه دي چې په ترکی ژبه خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت ډیر تازه راپور څرګندوي چې په سینکیانګ کې د غوریانو او د نورو قومي او مذهبي اقلیتي ډلو د غړو په خلاف او د بشریت په خلاف عام قتل او جنایت دوام لري. په دغه جنایتونو کې بیل محاکمه بند کول یا څه د باندې د 1 میلیون ملکانو د جسمي ازادۍ نور جدي محرومیتونه په زور عقیم کول، په جبر سخت جنان او په چین کې د زګیدنې د کنټرول پالیسیونه محدود کار اخیستل شامل دي. بیل بیفته کول، شکنجه ورکول، اجباری کار کول، د مذهبي یا قدی د ازادۍ او د تګ د ازادۍ په باره کې سخت بندیزونه لګول شوي دي. څه باندې 1 میلیون غوریان او د هغو اقلیتي ډلو چې اکثریت یې مسلمانان دي غړي بیل محاکمې نه په کمپنیو کې اچول شوي دي او اضافي 2 میلیونه نورې په اصطلاح د بیا زده کړې د روزنې سره مخامخ شوي دي. جمهور رئیس بایدن د چین جمهور رئیس شی جی پینګ ته څرګنده کړې ده چې امریکا په چین او په اخوا کې د بشري حقوقو پرمختګ ته یو اساسي ژمنه لري. نتاق ساکی ترتنگان دکره دی بیجینگ اولمپیک او پارالمپیک لوبو تا نه دیپلماتیک استازی لگل دغه پیغام استوی.
قدر منو آوریدن کو تاسو دا امریکا و گشنا رادیو نا زمونگا خبری خبرونه و آوریده موز تاسو نا پده هیلی جازه اغارو چه خبرونه بیو آوریدلیوی ده خود پرمان.